السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 او دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د اگست میاشتې 14 منیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به د کراچۍ، خیبر پختونخوا او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه واوري، خو اول د ګل ایاز نه تازه خبرونه اورو.
لومبے دا مهم خبرونو اثر ټکی دا پاکستان کراچی خار کې د امن راوستلو لپاره سیاسي ګوندونو مشرانو سره د خبرو واک ولس مشر آصف علي زرداری ته سپارل شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سوریا حکومت لخوا په مظاهره چانو تشدد غندنه کړې ده او د مصر پخوانی ولس مشر حسنی مبارک د درغلي او د مظاهره چانو د ورجلو تورونه رد کړې دي. اوس د خبرونو تفصيل. د پاکستان کراچۍ خار کې د امن راوستلو لپاره وفاقي حکومت د انتظامی ګامونو پورته کولو منځوري ورکړې ده او ولسمشر آصف علي زرداری ته سیاسي مشرانو سره د خبرو واک ورکړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رډیو خبريال تر مخه په ایوان صدر کې پر لپسې درې د اوچتي پای غونډې وشوي او د کراچۍ په مجموعي حالاتو غور وشو. په غونډو کې د سند صوبې واکمن پیپلز، نېشنل، مسلم لیگ او فنکشنل ګوندونو وزیرانو او غړو ګډون وکړو. د دې درې واړو غونډو مشري ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ګډه وکړه. د ایوان صدر نخپور شوی بیان کې ویل شوی دي چې په غونډو کې د کراچۍ پر حالاتو او په خار کې د امن راوستو په لپاره په مختلفو تجاویزو غور وشو او دې ته حتمی شکل هم ورکړو. بلخوا د کراچۍ د مشال رډیو خبريال تر مخه تیر شپه خار نه سلور مړي په بورې کې موندل شوی دي. د ګول ورځې نه واخلې تر زیارت ورځې پورې شپږ دیش کسان وژل شوي دي. د خار سرجانی ټاون، سایت او لانډی ټاون د بدامنۍ نه زیاتې متاثر شوي دي. د ټل پاړچینا روډ د پوزي عملیاتو له کبله د تیرو څلورو کالو راهیسې بند دی چې له وجې په کورم ایجنسۍ کې ولکه اوسیدونکي د خوراک سکاک د شیزونو کمښت او ګرانۍ سره مخامخ دي. په پېښور پریس کلب کې د ایل تشی مجلس وحدت مسلمین پاکستان په خبری غونډه کې د کورم ایجنسۍ د ولس ستونزې په ډاګه کړې او غوښتنه وکړه چې د پارلمان د غړو، آزادی میډیا او د بشري حقوقو ادارې د سیمې ته ولېږل شي. د کورم یو اوسیدونکي شبیر حسین مشال لړو ته ویل
کوم روډ سایډ دے مکمل روډ سایډ باندې وسه کیا هغه مکمل کا مونډ حاصل دے طالبان سره دی مغوی لاس کړي او دغه ځکه کی دوسه پورې کروي نه وکړه دی واج نه عوام مطمئنه دي چې دو څو پورې چلیږي دو پرشن څو پورې به مون مزید لاري باندې او مطمئنه یو دوی نه بالکل.
ناتو وای چې په افغانستان کې په د دوی دریز واکونه په بیلابیلو پیښو کې وجل شي بي. د ناتو په یو خبر پانه کې وای چې دوا ځواکونه په سویلي افغانستان کې د سړک غاړې بم چاودنه کې او دریم د هیواد مشرقي سیمه کې وجل شي بي. د پیښې پاړه ناتو نور معلومات نه دي شریک کړي. د خبري اجانس اسوسییټډ پریس تر مخه روان کال کې تر دې دمه 328 بهرني ځواکونه وجل شي بي. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رډیو خبرونو ته وګورئ. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک پر ضد مقدمه په قاهره کې پیل شوې ده او مبارک ټول تورونه رد کړي دي. دریاتیا کلن حسنی مبارک باندې د درغلی او د فروری میاش ولسی پاسون کې د مظاهرچانو د وژلو تورونه دي چې دوی دیش کاله واقع ختم کړي وو. حسنی مبارک وکیلان وایي چې دوی سخت ناروغه دي او په عدالت کې د روختون په کټ کټ پنجره کې د تورونو جوابونه ورکول. کچری په مبارک د حکومت ضد مظاهره چانو وژلو تورونه ثابت شو نو دوی ته د مرګ سزا اوریدلی شي. مبارک عدالت کې ویل چې دوی د تورونو د منلو نه انکار کوي. د مبارک دوه زامن ګمال او الله هم په عدالت کې موجود وو او دوی هم د تورونو د منلو نه انکار وکړلو. د مقدمې د اوریدنې پر وخت سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو. د پخوانی ولسمشر د دوی په زامنو او د کورونو چارو وزیر حبیب العادلی او شپږ پولیس چارواکو باندې د 1855 مظاهره چانو د ورجلو تورونه دي. د مقدمې سماعت 15 اگست پورې ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سوریا یا شام حکومت پر ضد مظاهره چانو تشدد غندنه کړې ده او په ولسمشر بشار الاسد د بشری حقوقو د نه د سرغړونو تورونه لګولي دي. د امنیتی شورا مشر لخوا د غندنې بیان کې ویل شوې دي چې سوریا کې په لوی کچه د بشري حقوقونو سرغړونه او په ولسی وګړو د سوریا چارواکو لخوا د طاقت استعمال کیږي. امنیتی شورا د بشري حقوقونو د سرغړونو کې ککړ ذمہ وار کسانو د محاسبه کولو غوښتنه کړې ده. د امنیتی مشر بیان دومره وزن نه لري چې څومره د شورا قرارداد چې د 15 غړو هیوادونو منظوري پکې ضروری وي. لبنان چې د سوریا گاونډي او ملګری هیوادونه هیواد دی، د امنیتی شورا د مشر بیان خپرېدو مخې نه دی نیولې، خو د بیان متن نه ځان لري ساتلی دی. د ایران پارلمان د ولسمشر محمود احمدی نژاد لخوا نامزد کړی د تیلو نوې وزیر ټاکنه په اکثریت سره منظوري ورکړې ده. د 206 سلویخ پارلمان غړو کې 216 غړو انقلاب ساتونکو کمانډر رستم قاسمی په حق کې رای ورکړه. قاسمی د نړیوال بندیزونو لاندې دي چې د ایران د اټمي وسو ترلاسه کولو کې دوی ککړ دي. قاسمی په داسې مهال د تیلو وزارت څوکۍ ترلاسه کړې ده چې د نړۍ 5م د تیلو لوی هیواد ایران با د اوپیک مشري ترلاسه کړي. او جاپان کې د زلزلې او د اټمي ریکټر فوکوشي مډایچی په سکینډل کې درې لوړ پوری چارواکي د خپل سوکو څخه لری کړی شوی دی. د جاپان تجارت او د صنعت وزیر باندری کیدا وای چې لری کړی شوی حکومتي چارواکو کې د هیواد توانای ادارې مشر، د اټمي او د صنعت د حفاظت ادارې مشر او د صنعت مرستیال وزیر شامل دي. د جاپان حکومت د فوکوشي مډایچی اټمي لانجه کې هغه وخت د نیوکو لاندې راغله او پرې تورونه ولګېدل چې حکومت د اټمي لانجه کې آزاد نه وه او اټمي صنعت ته نږدې وه. د جاپان یو لسم مار زلزلې وروسته د فوکوشي مډایچی په نړۍ کې لویا د اټمي شخړه رابرسېره کړې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی ډیر زر بعد کراچۍ حالات کنټرول کړي. د کورمې خلک وایي د پوځي عملیاتو او د لارو د بندېدو له وجې د خوراک د سخت کمی سره وړاندې دي.
دوی وزن کسون شفت کوي بل زیته کسون رزي دغه ځکه حمله وکي بیا غ بل زیته روسیا کسون حالانکه بیسک کوم روټي دی اغه نه ختمي.
امریکا وایي د مصر د پخوانی ولسمشر حسن مبارک مقدمه به د مصر د قانون مطابق چلیږي.
I think that they're carrying out a trial in accordance with Egyptian law and
او په پاکستان کې خلک وایي د روجي په میاش کې د لانوري گرانې سره مخامخ دي.
سرو جماعت خمال کې لیکو ته ورو خل لمده کو پاغي باندې روجا غریبانان ماته په نظر هغه پروګرام او زنګ غریبانانو مونږ لرا نه کړلې. حکم چې مالدار کسانو هغه له غلط 1000 روپۍ ورکړلې.
مشال سره اوسي تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د 1300 ورځو ناکراری ورستو نن امنیتی وضع یو څه قدر خده، خو بیا هم د ښار د زینو سیمو نه 100 ورځې مخکې د وجل شوو کسانو په بورو کې بند مړی ترلاسه شوی دی. د کورونو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی چې په کراچۍ کې به په هر قیمت امن راولي. بل لور ته د ایم کیو ایم ډلې د کراچۍ د امن لپاره د پوز رابللو غوښتنه کړې ده. په دې حقلا نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورټ کیاورو.
کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د 13 درې ورځو په پرتله نن د خوډ په پیښو کې کڅه هم کمی راغلی دی، خو بیا هم د ښار پاک کالونۍ او منګاپیر له سیمو څخه د 4 کسانو په بورو کې بند مړی پولیسو ته په لاس ورغلی دي. بل لور ته د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د کراچۍ په هوایی میدان خبریالانو سره په خبرو کې ویلی دي چې د پرون راهسې د ښار په هیڅ یوه برخه کې مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې او اوس به د ښار امنیتي وضع سمه شي. هغه وویل د ښار په ځینو برخو کې به ځانګړي عملیات کولای شي، خو فوجي اپریشن به نه کیږي. رحمان ملک وایي هیڅ قسم اپریشن کولو منصوبه مو نه ده جوړه کړې. که د کومې سیمې څخه د بدامنۍ خبر مخې ته راشي هلته به امنیتي سرتیری عملیات کوي. ملیشیا ځواک اوس موږ سره ریزرو په شکل کې کار کوي. هغوی فیلحال د رینجر او پولیسو په څیر عملیاتو کې برخه نه اخلي. د کورنیو چارو مرکزی وزیر زیاته کړه چې ملیشیا ځواک یې په دې موخه رابللی دی چې د کراچۍ ښار دپاره د پولیسو اوسنۍ شمېره کمه ده. هغه وویل د ښار له ځینې سیمو څخه یې د خوډپ په پیښو کې ککړ عناصر نیولي هم دي او د هغوی څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. بل لور ته ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې ویلي دي چې حکومت ښار کې د امن په راوستو کې پاتې راغلی دی. نوموړي غوښتنه کړې ده چې فوج دې راشي او ښار کې د امن پر ځای کولو کې دې برخه واخلي. عوامي نېشنل ګوند چا چې د پخوا راسې کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره د فوج رابللو غوښتنه کوله د الطاف حسین د دغې بیان هرکلی کړی دی. د یاد شوي ګوند سند صوبه مشر شایسید په دې اړه وایي
دا زموږ د مانو او دا زموږ د مخبری نه مخکینی د مانو چې د کراچۍ واحد حال فوجي اپریشن اکراس دی بورډ کراچۍ د وسیط ډکه یو ډېرې جوړ شوی لہٰذا ڈیویزنائزیشن کال حل دے اور داغے اکراس بورڈ آپریشن پکا دے. آپریشن نے چاہے قومیت خلاف نہ اگر آپریشن نے چاہے پارٹی خلاف نہ چاہے وہ مطلق خلاف نہ آپریشن دا کلر جسمرا ٹارگیٹ کلر دی داغے خلاف ہے کہ لینڈ مافیا دا کہ ڈرگ مافیا دا
تحریک انصاف عوامی نیشنل گوند او سنی تحریک لغړو نه علاوه غیر سیاسی خلق هم د نامعلوم وسله والو د ګولو ښکار شوی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
اوس هم زو قبایلی سیمه کورم ته چرته چې د ټل پاړچینار روډ د تیر سلورو کالو راهیسې د بندیز لوجې په کورم ایجنسی کې اوله کوسیدونکو د خوراک د سیزونو د کموالی او ګرانۍ سره مخامخ دي. په پیښور پریس کلب کې د اهل تشیع او تنظیم مجلس وحدت مسلمین پاکستان په یو خبري غونډه کې د کورم ایجنسی د ولستونزې په ډاګه کړې او غوښتنه یې کړې ده چې د پارلیمنت د غړو، آزاد میډیا او د انساني حقوقو ټولنې د کورم ایجنسی د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره هغلتا ولیګل شي. غلام غوست دغه خبری کانفرنس تفصیل راکوي.
د تیرو سلورو کالو راسي د ټل پاړچینار روډ د بندیز لوجي د کورمی ایجنسی اوله کولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. په دې ځل کې په پیښور پریس کلب کې د اهلی تشیع سره تعلق لرونکي یو تنظیم مجلس وحدت المسلمین پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پارلیمان د غړو، آزادی میډیا او د انساني حقوقو ټولنې دی کورمی ایجنسی ته ولېګل شي او د هغه زید حالاتو دی جاج واغستل شي. په دې ډول کې د مجلس وحدت المسلمین پاکستان ډیپټي جنرال سیکرټري محمد امین شهیدی مشال ریډیو ته وویل
وہاں کی صورتحال کو صرف ہم سے نہ سنا جائے بلکہ پارلیمنٹ
یوازې زمونږ نه د هغه زی حالات اوریدل نه دی پکار بلکې د پارلیمان د غړو، د آزادی میډیا او د انساني حقوقو ټولنې دی هغلته ولېګل شي چې هغه په خپل سترګو وویني او بیا نړۍ ته هغه صورتحال پډاګه کړي. هغلته کې دا وخت د قحط صورتحال دی. د خوړلو سکلو سیزونه زیاتره د افغانستان نه راځي او د نور پاکستان په سیر د خوراک څخه د سیزونو قیمتونه یو په دونه هم زیات شوی دی.
دوغنی سے زیادہ قیمت پر دستیاب ہیں.
تل پاړچینار روډ د 2001 د نومبر په میاشت کې هغه وخت وتړل شو کله چې په کورمه ایجنسی کې د سنیانو او شیعاګانو ترمنس انخطو کې 50 کلی وسوځول شو او د 3000 څخه زیات کسان پکې ووجل شو. په 2011 کې د پروري په میاشت کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنس د یوې لوزنامې په ترڅ کې تل پاړچینار روډ د ټریفیک لپاره خلاص کړی شو ولې د وسلوالو لخوا د سورلو په گاډو د بریدونو لوجې تل پاړچینار روډ بیا وتړل شو او په کورم ایجنسی کې د پاکستان د پوځي چارواکو په وینا د جولای په اوله نیټه د ترهګرو د مخې نیولو لپاره او په کورم ایجنسی کې د امن په ځای کولو لپاره پوځي عملیات پیل کړی شو. دا چې په کورم ایجنسی کې پوځي عملیاتو ته د کورم ایجنسی اوسیدونکو په سر نظر ګوري. په دې ډول کې پیښور پریس کلب ته د مجلس وحدت المسلمین پاکستان د خبری کانفرنس لپاره راغلی د کورم ایجنسی یو شو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل
زمانم سید محمد حسنین ده پر چنار سره تعلق لرم. په کار د ابتدای کم روډ سایډ ایریاز دی پہله د فتنې په کول چې دی دغه لکینو په کار دی دوی هغه منس کې پرې خلی دی روډ باندې طالبانو قبضه دی هغه ته شان کم تور بور غرونو طرف ته بل غرونو طرف ته تل غرونو کې دی نو غره کې خو په دنيشته چې سو کال کې ختم کی او غرونو کې ختم کی نو بیا هم روډ باندې قبضه دی نو پہله په کار شي د روډونو کولو کې خو کې آبادیان دی غوښ پلم ته نه پتنګ دی خو به زور دی ورکه مسلط شوی دی ور باندې هغه خپل خدا خبره مې چې پہله دغه زینه دا شی کې نو دې غزا پر خلنه دې روډ بند او غرونو کې لګي دې روزنه چې دوره میوشته دوره میوشته په منځ کې روډ بند
نو مانم شبیر حسین دې ز ګمل انوستر ټیلی کمیونیکیشن انجینیرینګ کوم په د پرچینو سره تعلق لرم دا اپریشن خلق مطمئنه دي دی واجینه څه دوی کوم ځای کې اپریشن کوي دینه مخ کې ځي دوی اپریشن کړی دي هغه اکثر نه کوم شي دي دوی وځنه کسون شفت کوي بل ځای ته کسون راځي دغه ځکه چې عمله وکي بیا هغه بل ځای ته روشیا کسون حالانکه بیسیک کوم روټ دې هغه نه ختمي هغه خلق روشي بل ځای اوس کوم روټ سایډ دې مکمل روټ سایډ باندې اوسه کې هغه مکمل کا مونډ حاصل دي طالبان صورت مغوي لاس کړي او دغه ځکه چې اوسه پوره کوي نه هغه دی واجینه عوام مطمئنه دي څه دو څو پوری چلیږي دو اپریشن څو پوری به مون مزید لارې باندې امتمای نه یو دوی نه بالکل
د یادونه ورده چې د پیښور د کور کمانډر لیفټیننټ جنرال آصف یاسین ملک په وینا په کورما ایجنسی کې پوځي عملیات د دې وجه پیل کړی شول چې کورما ایجنسی د وسلوالو نه پاک کړي او په سیمه کې امن پزې کړي او ټل پاړه چینل روډ د سفر لپاره محفوظ کړي ولهم غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی نیوزلند مجلې د پاکستان لخوا په امریکایي ډیپلوماټانو باندې سفری بندیزونو ته په پام سره په دې هیواد کې د امریکا ضد جذبات خورولو په حق لا مقاله خبره کړې ده چې وایي په پاکستان کې هڅه کیږي چې امریکا ضد جذبات ته سیاسي ګټې پورته کړل شي زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مقاله مهم ټکی وړاندې کوي
د پاکستانی مجلې نیوزلند لیکوال اکبر اس احمد په امریکایي ډیپلوماټانو باندې د سفری بندیزونو وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو پاړوي چې مهمه خبره دانه ده چې اخر به د ډرامه څنګه پاتې رسیږي بلکې دا ده چې د پاکستان حکومت د وقتی ګټو لپاره د هیواد اوږدمهاله ثبات للا سور کول غواړي د په وینا د پیپلز پارټي د حکومت د امریکا ضد جذباتو څخه ګټه اخیستل یو نظریاتي نه بلکې سیاسي ګام دی د په وینا حکومت د کراچي د ناراميو په کنټرولولو او هند د پاکستان تر ټولو ناخوښه هیواد ګرځولو کې پاتې راغلی نو د یو داسې کار کولو کوشش کوي چې په هغه ولس خوشاله کېدای شي د لیکوال په خبره د دې لپاره حکومت ته د امریکا پر ضد ګام اخیستل غوره په نظر راغلی دی د په وینا دا ځکه چې د پیپلز ګوند حکومت ویني چې په پاکستان کې د امریکا ضد جذباتو څخه نورو خلکو څنګه ګټه اخیستې ده خو لیکوال پیپلز ګوند ته سلا ورکوي چې د امریکا ضد جذباتو څخه ګټه اخیستل د خپل سیاست برخنه جوړوي ځکه دا به په نننی وخت کې نه یوازې هیواد په داسې حال کې له خطر سره مخامخ کړي چې د امریکا مرستو ته ضرورت لري بلکې دا به د امریکا پر ضد د جذباتو د خورولو تحریک ته نور هم هوا ورکړي چې په ډېر تیزی سره په پاکستان کې جړې کوي اکبر اس احمد وایي چې د امریکا غوښتنې دومره زیاتې شوي چې په کار نه دی پاکستاني ټولې ومني ځکه دا د حکومت ذمہواري ده چې د هیواد سالمیت وساتي او کدا چې ونه کړی نو به خلک د غوسه کېدو حق لري د پوینا یو زماره حکومت د خپل کړونو او د هغه د اوږدمهاله نتیجو جاج اخیستل پکار دی د نیوزلند لیکوال د پاکستان سیکولر لیبرل او نورو په خلکو ته مشوره ورکوي چې بي ځای د امریکا ضد جذباتو ته هوا نه ورکوي دی وایي کچرته امریکا ضد ریډیکل جذبات د پاکستان د سیاسي مزاج برخه جوړ شو نو د دې تر ټولو لومړي قربانيان به جرخريلي ترکی پسند کوتونه او شجوي پاکستانی لیکوال اکبر اس احمد وایي چې راځي بي ځای زور ونه کړو او فیصلې پر حکمت وکړو دی وایي چې هر هغه څوک چې خبره اوریدل کیږي په کار دی د پاکستان د نن او سبا لپاره د دې لیونتو پرزت ژغ پورته کړی
د مشال ترڅنګ وسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
د مشال ترڅنګ وسې اوریدونکو اسوسییټډ خبری ایجنسی لیکي په 13 مارچ په شمالي وزیرستان ډون بریډ کې زیاتره بیګونه قبایل وجل شول چې په دغه وخت کې یو جرګه کوله او زیاتوی د داسې بریډونو سره بعد د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې نور هم خراب شي تفصیل دی وی وړي د می ورستو اورو د پاکستان لپاره د امریکای سفیر کیمرون منټر واشنگټن ته په یو ټلیفون کې ویلي چې سی آی ای د پاکستان په قبالي سیمو ډرون بریدونه بند کړي او یره یې خاودلې چې د ډرون بریدونو وخت بعد د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي د کیمرون منټر د سی آی ای مشر لیون پنیټا ته دا غوښتنه اسوسییټډ خبری ایجنسی ته یو شمېر امریکایي چارواکو په ډاګه کړي چې پنیټا دغه غوښتنه پر دې رد کړي چې د افغانستان سره نږدې د اورپکو په نخښه کول کول ډیر ضروری دی. د تیر مارچ په 18 نیټه چې د پاکستان د وینا تر مخه د ډرون جازونو په برید کې 38 ولسی کسان وژل شوی دی، چې له دغه سره بعد امریکا هغه هسي هم متاثر شي چې غواړي د افغانستان په جګړه او د ډرون جازونو په بریدونو کې د پاکستان مرسته حاصل کړي. د ډرون جازونو د بریدونو په اړه د دې خبر شو تفصيلاتو په اړه د امریکا او پاکستان چارواکو د نوم نه خودلو په شرط د اسوسییټډ پریس سره خبرې کړې. د ډرون جازونو تازه برید د تیرې نهه پورس د پاکستان په قبایلي سیمو شوه، چې په دغه محل د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن هم د اسلام آباد په سفر وو. د پاکستان حکومت په تیر وخت کې د ډرون بریدونو حمایت کړې او حتی چې دغه لپاره یې هوایي اډه هم ورکړې د کوم ځای نه چې ډرون الوزي. خو د دواړو ملکونو د تعلقاتو د خرابېدو سره په ډرون حملو هم ځینې اختلافات رامنځته شوي. خبری اجانس یو غربي چارواکي د خولي لیکي د کیمرون منټر او په اسلام آباد کې د سیایي د مشر چې په تیر نږدو کې د خپلې دندې د ناروغۍ له امله استعفا ورکړې ترمنځ د ډرون حملو په اړه اختلافات ډېر واضح وو او زیاتوي کله چې دروازه بند شي نو دواړه د یو بل سره په ډرون بریدونو ډېرې سختې خبرې کوي او کله چې دوی بهر راوځي نو بیا د سفارتخانې د نورو کارکونکو په مخ کې په یوه خبره راضي ښکاري. خبری اجانس ته یو امریکایي چارواکي د خولي لیکي د تیر مارچ په 18 نیټه د ډرون بریدونو په اړه د امریکې سفارتخانې دا ویلي وو چې د سیایي د کارکونکي ریمن ډیویس ته خوشی کېدو وروسته دغه حمله سره به د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې نورې هم خراب شي. په تیر وخت کې د ریمن ډیویس کیس ته دواړو هیوادونو اړیکې تر ډېر حد پورې خراب کړې. د امریکا یو پخوانی چارواکی وایي د ډیویس ته خوشی کېدو وروسته په ډرون حمله سیایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته خپل غوسه څرګنده کړه چې ډیویس تر اوو اونو په جیل کې وساتلو. خبری اجانس ته یو بل امریکایي چارواکي د خولي د نوم نه خودلو په شرط لیکي ټول ډرون بریدونه د استخباراتي معلوماتو کولو وروسته کیږي او زیاتوي دا ډیر ضروری وو چې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې په اورپکو برید وشي. خو بیا ځینې امریکایي چارواکي د کیمرون منټر په رنګ وایي باید د مسلو د هواري لپاره سیاسي لارې هم خپلې شي. له دغه وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی وویل په ډرون برید کې دغه جرګه ډیره په بې احتیاطۍ سره په نښه شوه چې د انساني ژوند پکې هیڅ خیال ونه ساتل شو او له دغه وروسته د ISI په مشر احمد شجاع پاشا باندې هم سختي نیوکه وشوه. خبری اجانس ته امریکا د استخباراتو د یو پخوانی مشر دینیس بلیر د خولي لیکي امریکا باید په پاکستان کې ډرون بریدونه بند کړي ځکه چې دغه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابوي او دا د القاعده نه زیات تاوان رسوي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې داسې وسلوالې ډلې دي چې افغان حکومت امریکا په مالی مرستو جوړې کړې دي. دغه ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې لپاره او د امنیت ساتلو لپاره جوړې کړل شوې دي. خو د کندوز د خان آباد ولسوالۍ خلک وایي چې دغه وسلوال دوی تنګوي او ټیکسونه ترې اخلي. اوس افغان حکومت دوی ته حکم ورکړی دی چې خپل وسله حکومت ته حواله کړي، کینی د دوی پر ضد به عملیات کولای شي. د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز ته مقاله مهمه خبره د مجید بابر ناورو.
افغان حکومتي چارواکي غواړي چې هغه په سلګونو وړې وړې وسلوالې ډلې د منځه یوسي کومې چې دا مهال د افغانستان په شمال کې په کندوز صوبه کې میشتې دي. افغان چارواکو د دغو وسلوالو ډلو چې اربکیان ورته هم ویلې کیږي 4000 غړو ته حکم ورکړی دی چې په 10 ورځو کې دنه دنه خپل وسله حکومت ته حواله کړي، ګنې د دوی په ضد به امنیتي ادارې عملیات کوي. ورسپارل نیویارک ټایمز لیکي چې دغه شخړه په سیمه کې تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. د تیرو دوو کالو راهیسې د دغو سیمو نیتی دارو کوشش کولو چې د تشدد رامنځته کېدون ډډه وکړي، نو ځکه د دوی په ضد عملیاتونه ډډه کوله. ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې په ډیرو معاملو کې دغو وسلوالو ډلو ته د طالبانو په ضد د جګړې لپاره، د پولیسو د غزمې لپاره، د ځایي خلکو د برتی کولو لپاره د امریکا له طرفه مالی مرستې ورکړل کېدې. او هم دغه رنګ وسلوالې ډلې د دغه هیواد په نورو برخو کې هم ښه په کامیابۍ سره لګیا دي. ورسپاڼه نیویارک ټایمز یاتوي چې په کندوز کې حکومت یو نیم زرو خلکو ته وسله ورکړې ده، خو په زرګونه نور خلک هغو آزادو وسلوالو ډلو سره شوي دي چې ځان ته اربکیان وایي. په دغو کې څه ډلې صرف 12 کسان لري او څه ډلو کې په سلګونه خلک دي. خو حکومتي چارواکي وایي چې اوس دغو ډلو په سیمه کې یو ناکراری او ګډوډي رامنځته کړې ده. هر ورځ په خپل مینځ کې جګړې کوي او د ځایي خلکو نه غیر قانوني ټیکس اخلي. ورځپاڼه لیکي چې د اربکیانو په ضد دا نوې حکمنامه د کندوز په خان آباد ولسوالۍ مرتکزه ده، چېرته چې دا قسمه وسلوالې ډلې زیات شتون لري. د دې په اړه دا پریکړه د تیر خالی په ورځ د دغه سیمې د قبایلي مشرانو، د پولیسو او پوځي چارواکو او د ځینې وسلوالو ډلو د مشرانو په یوه ګډه غونډه کې شوې ده. ورځپاڼه د پوځي چارواکو له خولې لیکي چې که چېرې دغو خلکو په ټاکلي وخت کې خپله وسله حکومت ته حواله نه کړه، نو بیا به دوی کور په کور تلاشي کوي. ورځپاڼه د افغان پوځ د 2009 کور د یو کمانډر محمد زمان وزیري له خولې لیکي چې دا غیر قانوني وسلوالې ډلې د امن د راوستو په لاره کې لوی خنډان دي. ښاغلی وزیري زیاتوي چې دا وسلوال د عامو خلکو نه د مذهب په نوم ټیکس اخلي، عام وګړي تنګوي او په خپلو مینځ کې سو واره جګړه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کندوز په خان آباد سیمه کې 500 کورنو دوی ته ویلي دي چې د دوی کورونه دغو وسلوالو ډلو د دوی نه اخیستي دي او ورکې پوځي ځایونه جوړ کړي دي. د کندوز د امنیت یو مشر کرنل عبدالرحمن اقتاش وایي چې د اربکیانو په اړه تقریبا روزانه دوی ته شکایتونه ملاویږي.
مجید بابر وو. اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې د روژې مبارکې په میاشت کې د خوراکي سیزنو نرخونه د زیاتېدو سره د دیاړي مار مزدورانو او عام خلکو مشکلات یو په دوه شي. د ګرانۍ له وجې راپېښو مشکلاتو په هکله مزدورکار خلک وایي چې یو خوا د دوی مزدوري کمه ده او بل خوا هر سیز په دې میاشت کې اوچت شوی، نو بیا نشي کولی چې خپلو بچو لپاره د روژه ماتي بندوبست وکړي. د دغه خلکو د مشکلاتو په هکله د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ اورو.
د روژې مبارکې شروع کېدو سره سم د خوراکي سیزنو قیمتونه هم سیوا شوي دي. که څه هم وزیر اعظم په یوټیلیټي سټورونو کې په خوراکي سیزنو د 2 ارب روپو سبسیډۍ اعلان وکړو، ولې د حکومتي اعدادو شمار تر مخه دا وخت په ملک کې 15,000 نه زیات یوټیلیټي سټورونه دي. په دې حقله د اولس وینا ده چې دې یوټیلیټي سټورونو ته زموږ رسایي نه کیږي، ځکه چې که دې یوټیلیټي سټورونو ته موږ په قطارونو کې ودرېږو نو بیا رانه خپله مزدوري پاتې وي او په عام مارکیټونو کې د استعمال سیزنو نرخونه دومره زیات دي چې سود سودا نشو اخسته. محمد ارشاد چې د ملکن اوسیدونکو دی او اسلام آباد ته د مزدوری په غرض راغلی دی، نه چې کله موږ تپوس وکړو چې د خپلو بچو لپاره څه قسمه روژه ماتي بندوبست کوي.
په ایمانداری درته هم چې ما چڼه راوړي دال راوړي او غریبان به په هغې باندې روژه ماتي او تاسو له خپل پر روټیاده وایي چې د چینو د دغه زنګ درک نه لګي روژه ماتي خو مالګې لږ وته وروړه خو لمده کو په هغې باندې روژه هغه غریبان ماتي بې نظیر هغه پروګرام و زنګ غریبانو موږ لا رانه کړلې او کوم چې مالداره کسانو هغې لږ 10,000 روپۍ ورکړلې، نو که دغه موږ ته د روژې ته میلاو شوی نه د حکومت ته به موږ ته خیر پیښ شوی. څوک زورور یا څوک مالداری دا غو ملک دی، د غریب سړی خو مړه په دې دی کې اړو سوشته دی. الله دې موږ له مرګ راولي چې بس خدای خلاص کړي چې ختم شو.
اسلام آباد په پېښور موړ کې د مزدوري په غرض ناست دوه سپینګیرو مشال ریډیو ته د تیر او موجوده وخت کې د ګرانۍ په حق له ویل.
مخکې دیاړي کم او خورا کړی ټون ارزان وو، اوس لکه دیاړي زیاته د منګایي د کار پې نه کیږي، هر سړی پریشان دی. د کور یو څیز پوره کینو بل څیز نیمګړی شي، بل پوره کینو بل نیمګړی. دا کوم مخکې به افغانۍ و افغانۍ لکه چې پړ بده وتړنو بازار ته بلړی نو په لاس کې به څه شی راوړ او اوس لکه دا پیسې کډیر وو سن مطلب داس کې بس شی راوړی.
زمانم دې فدا محمد اوس چې کوم دې د اغه وخت نه خرچیم سی وادي اغه وخت ډیر خسته وخت اوس پیسې ډیر ده، لیکن غریب سړی خو یې سم پکې نشي کولای نه ځان د سپل پروت غسته شي دی اړیم نه لګي او که خیر خیرات زکات چاروړو ناغه پسې ټوله منډي.
محمد فواد چې دیاړي مار مزدور دی وای چې تاجران په دې میاش کې ذخیره اندوزی او منافخوري کوي چې لوجه زمنګ په شان مزدور کار خلک د سختو مشکلاتو ښکار وي.
روزه کې دمر کار کیږي نو بل ته ریټو نم بڑا شي پوخ پوخ غراني راځي، مطلب دا چې ذخیره اندوزی یا منافخوري مطلب د منافقه ډیر روزی دا یوه میاشت په دې ګر شه دوم دې ته ورسې چې غریب دا غستو به نه، نو دا حکومت له خدا پکا دي چې دې مخنیوي وکي.
د ذخیره اندوزی او منافخوري په حق لا اسلام سوایي کله چې په دې باب لا مشال ریډیو د مفتي کفایت الله نه پښتنه وکړه نو دا غوي وینا ده.
ذخیره اندوزی بارے کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه چې ذخیره اندوزی کوي هغه ملوندې ذخیرہ اندوزی کو عام میاشتوں کو جائز نہیں بھی خاص طور رمضان پر میاشت کی، لیکن پدی رضو کی خلق ذخیرہ اندوزی کو خاص طور کی مخ کی میاشتوں کی اور عیدی سامان اور پدی میاشت کی پڈیر گرام قیمتوں میں نیا خرچوی پدی میاشت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہدایات تھی چدا میاشت عام درد اور دا خوار دا پدی کے حکا دا چیز عمرا کم نہ کم منافع سڑے خرشی چینو میاشتوں کی زیادہ گٹے نہ پدی کی ڈیر کم ہو گٹی.
یاد دیوی چ حکومت روزے مبارک میاش کے د خوراک خاک سیزون نرخونا پر کنٹرول کے ساتل لپارا مختلف ٹیمونا زائے پزائے کلل ولی دی ٹیمونو باوجود پا مارکیٹونو کے خوراکی مواد اس ہم پا گرانا بیا خرسہ ولے کی گی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سلکو
MASHALRADIO.COM. اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی په روانه خبرونه کې یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو، خو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوی د ګلیاس نه بعد خبرونو سټی کې واورو.
د پاکستان کراچی ښار کې د امن راوستلو لپاره سیاسي ګوندونو مشرانو سره د خبرو واک ولسمشر آصف علي زرداری ته سپارل شوی دی. د افغانستان قندوز ولایت کې د سړک غاړې بم چاودنې کې یو استخباراتي چارواکی وژل شوی دی. ناټو وایي چې د افغانستان بیلابیلو پیښو کې د دوی درې ځواکونه وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سوریا حکومت لخوا په مظاهرچیانو تشدد غندنه کړې ده، او د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د درغلی او د مظاهرچیانو د وژلو تورونه رد کړي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمې خبرې د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د ملک اکثر ورسپانو خپل اداري د امریکایي سفیر کیمرون مونټر په هغه خواص لیکلي دي کوم چې هغه امریکایي حکومت ته کړی دي، چې ګنې پاکستان کې د ډرون بریدونه ودروي. اداري لیکي چې د امریکایي سفیر کیمرون مونټر خواص سی‌ای‌ای مسترد کړی دي، او دا شند سی‌ای‌ای او خارجه وزارت په مینس کې او افغان هم رامنځته شوی دی. اداري مخکې وایي چې دا یو ډېر ښه موقع و، او د کیمرون مونټر په خیال دې سره باید د پاکستان او امریکې ترمنځ خراب شوي تعلقات به حالېدو کې لوی مرسته ترلاسه شي، ولې امریکی دا موقع ضایع کړه. ادارې مخکې وایي چې ډرون بریدونو کې د ترهګرو سره سره عام خلک هم پنهخه کیږي، او دغه شان د امریکې خلاف په ولس کې نفرت او غوسه زیاته شي، او د هغوی د مخالفینو شمیره هم سیوا کیږي. ادارې اخره کې وایي چې امریکې له یو وار بیا په دې سوچ پکار دی، هر څوک دوی یو موقع خطا کړه خو لا هم لارې ندی بندې، او باید چې منطقه کې د پوخ امن او دلتنه په روغه سره د وتو لپاره ضروری ده چې امریکا په قبایلي سیمو ډرون حمله بندې کړي. دغه شان د انګریزي جب ورسپانی دی نیوز او د اردو جب ورسپانی آج خپل اداریو کې لیکلي چې پاکستان او امریکا افغانستان کې د مفاهمتي عمل ملاتړ کړی دی، او خصوصا د امریکا دا خبره د ذکر وړ ده چې هغوی به د روغې جوړې عمل کې پاکستان شریکوي، او د دې رستو به پاکستان هم یوازې نه پرېږدي. اداري وایي چې تر اوسه خو اتحادي ځواکونو دا اراده لرله چې د افغانستان نه د وتو رستو به هندوستان ته د مشروالۍ واګې ورکړي شي، ولې پاکستان نه خو دې ته تیار وو او نه داسې کول غوښتل. خو تېرو ورځو کې د پاکستان خارجه دفتر کې د پاکستان، افغانستان او امریکای کور گروپ پونډه کې دا خبره وشوه چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې به پاکستان شریک ساتو. ادارې اخیره کې لیکي چې د سیمې د امن او افغانستان کې حالاتو سمولو کې پاکستان اهم کردار ترسره کولی شي، او د پاکستان کردار تسلیمول به یقینا افغانستان کې د پوخ امن راوستو لار هوار کړي. دغه شان جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د منرل واټر یا د سکلو پاکو اوبو خرڅولو په نوم عامې او ساده اوبو خرڅولو اړخ ته پام را ګرځولی دی. اداری لکھی چې د سینس او ټیکنالوژي تر لاندې کارکونکو کی ادارې پی سی آر ڈبلیو آر خپل یو تازه رپورٹ کې دا راز را برسېره کړی دی چې دا وخت پاکستان کې وو او یا کپنې د منرل واټر په نوم اوبه خرڅوي، خو لري دی کې اکثریت اوبه هاغ نوي کمی چې دا کپنې دا وکوي، بلکې عامې او ساده اوبه په بوتلو کې بندې کړي او دا په ولس په ګرانو نرخونو خرڅول شي. د دې سره سره دغه اوبو کې داسې کیمیکل هم شامل وي چې د زړه، ګردو، سرمن او بلډ پریشر پرنګ بیماری هم جوړ.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات ګارډین او فائنانشل ټایمز د پاکستان، هند او افغانستان په حالاتو لیکنې خپرې کړې دي. ګارډین د هند او پاکستان د اړیکو په نوي باب او هینا ربانی کر په رول، او فائنانشل ټایمز بیا د افغانستان په اوسنو حالاتو، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او سولې په بهیر باندې د پاکستانی لیکوال احمد رشید تبصره خپره کړې ده. د دغه لیکنو مهمې خبرې حسیبه شهید ناورو.
ګارډین وسپانه لیکي کله چې تیرونه هینا ربانی کر نوې ډیلی ته ورسیده، انګازې د نړۍ په کچه خبرې شوې او پر سټایل یې په مطبوعاتو کې تبصرې وشوې. ورسپانه وایي د پاکستان په بهرنۍ پالیسي کې د استخباراتو او پوس شتون یا مداخلت وګت. تاریخ ته په کتو سره ډیر خلک دا ویره لري چې ربانی کر به څرنګه وکولی شي بدلون راولي. خو د ورسپانې په باور ربانی کر د امید یو څرک لري، ځکه چې پاکستان د دې په څیر بېشمېره مېرمنې لري، البته د ژوند د څرنګوالي په څیر نه، خو داسې چې هغو خپل د ژوند لار څه ډول غوره کړې وه. پاکستاني مېرمنو د فاطمه جنا، بېنظیر بوټو او شیری رحمان نتر اسما جنگیر پورې خپل ارزښت لرلی دی. ورسپانوایی د زیا په سختو کلونو کې خزې وچې راپورته شوې او مظاهره وکړې، او د پاکستان سیاستوالي، لیکوالي، فنکاري او داسې نورو هیڅ کله نه دی پریښې چې سړیانو د لاس آله وګرځي. کار باندې تل په دې نیوکه کېږي چې دا ډېره کم عمره ده او یوازې د هاسپیټالټی مینجمنټ ډیګري لري. خو ورسپانه لیکي چې د کر او د هغې د هندي سیال کرشنا ترمنځ په لومړیو خبرو کې هغه څه چې لاس راغلي هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ بدلون دی. اخوا په فائنانشل ټایمز ورسپانه کې د افغانستان په وروستیو ناکراریو او د سولې په بهیر یو لیکنه خپره شوې ده. لیکوال احمد رشید په دې لیکنه کې وایي د وژنې لړۍ په واکمنو افغان چارواکو کې اندېښنه خوره کړې ده، قومي کړکیچونه یې زیات کړي او د امریکا او ناټو ځواکونو څخه یې افغان ځواکونو ته د واک د لیږد د بهیر له خطر سره مخ کړی دی. لیکوال احمد رشید په دې لیکنه کې وایي په داسې حال کې چې پوځي وضعیت خراب شوی دی، باید له طالبانو سره د خبرو بهیر چټک شي، خو د دې لپاره باید امریکا هم د شپې لخوا د طالبانو پر اهدافو بریدونه بند کړي. په لیکنه کې راغلي د مارچ له میاشتې راهیسې و تنه افغان لوټپوړي چارواکي ووژل شول. په دې لړ کې درې تنه د کندهار په ناکراره ولایت کې ووژل شول، چې پکې د ولسمشر کرزي ورور احمد ولی کرزي او د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدي شامل دي. نوموړي په افغانستان کې له ډیرو صادقو مشرانو څخه ګڼل کېده. د فائنانشل ټایمز دا لیکنه وړاندې وایي امریکا او افغان حکومت تر اوسه په دې جوړجاړۍ ته نه دي رسیدلي چې د 2014 کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي په افغانستان کې به کوم ډول امریکایي سرتیری پاتې وي. لیکوال وایي په دې اړه هم پوښتنه شته چې آیا دواړه غاړې به پر یوې نوې امنیتي چوکاټ سلا شي که څنګه. افغانان له هغه څه چې امریکا یې اوس د ورکولو ژمنه کړې زیاتې نورې پیسې او وسلې غواړي. په لیکنه کې راغلي په نتیجه کې افغانان تر بل هر وخت پر لویدیز زیات مشکوک دي، چې دوی به په ډیر خوندیتوب مسؤلیت افغان لوري ته وسپاري چې بیا د خپلو خلکو ساتنه ورپغاړوي. لیکنه زیاتوي د اختلاف له طالبانو سره د خبرو د بهیر په لومړي پړاوونو کې په شاتګونه هم رامنځته کړي دي. په فائنانشل ټایمز ورسپانه کې دا خبره شوې لیکنه زیاتوي دا هغه ټکی دی چې د شپې لخوا د بریدونو مسله ورسره راپورته کیږي. پنټاګون چې د سرتیرو د ایستلو په سر له ولسمشر باراک اوباما سره په اختلاف کې وو، د خبرو د روان بهیر بشپړ ملاتړ نه کوي. دوی همدارنګ د شپې لخوا بریدونه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یې ترسره کوي، د طالبانو په وړاندې له مهمو وسلو څخه ګڼي. پاکستانی ژورنالیست احمد رشید په خپل لیکنه کې زیاتوي اوسنۍ حالاتو ته په پام د طالب مشرانو سره د ناټو او امریکا د خبرو چټکول نور هم ضروری کیږي، او د خبرو اترو چټکولو لپاره د اعتماد جوړونې ځینې تدابیر خپلول پکار دي. لیکوال وایي په دې تدابیرو کې به د امریکا له لورې د شپې لخوا د بریدونو د بندېدو ژمنه شامل وي، چې په بدل کې به یې طالبان د افغان چارواکو د وژنې کمپاین څخه لاس اخلي. دا احمد رشید په وینا دا او داسې نور ګامونه به تاوتریخوالی راکم کړي او د امنیتي چارو سپارنه به اسانه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا انټرنیټ خولري کنه؟
بالکل
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼه پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک چې د اداري فساد او د خپلې تیرې واکمنۍ پر ضد د راولاړو شوو کسانو د وژلو تورونه پرې پورې کړل شوي دي، پرون په قاهره کې عدالت ته وړاندې کړل شو. دا په داسې حال کې ده چې د مصر جمهوریت غوښتونکي په دې وروستو کې په پوځي مشرانو د مبارک د ګړندۍ محاکمې او جمهوري اصلاحاتو د راوستلو لپاره دباو زیات کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن نه د هارون بچا په دې رپورت کې اورو.
رایټرز اجانس په خپل راپور کې لیکي، په منځني ختیځ کې روان کال د پیل شو ولسی پاسونونو د لړۍ پترس کې مبارک لومړی عربي مشر دی چې محاکمې ته راخکل شو. د نوموړي په مقدمه کې د دوه زامنو الا او ګمال په شمول د کورنۍ او چارو د پخوانی وزیر حبیب العدلی او د شپږو نورو جګپوړو امنیتي چارواکو نمونه هم شامل دي. دریاتیا کلن حسنی مبارک د سارنوال د هغه تورونو چې د سولې ز مظاهره چانو د وژلو په تور کې پرې ولګول منلو انکار وکړ. زه دا ټول تورونه په بشپړ توګه ردوم. راپورونه ښایي د حسنی مبارک د حکومت پر ضد راولاړو شوو ولسی بلوو په نتیجه کې شاوخوا 350 عامو مصرانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د 13 فبروري په میاشت کې د مبارک د واک له ړنګېدو وروسته حکومتي واک اختیار پوځي شورا ته حواله شو چې مشري یې یو اوږده موده دفاع وزیر پاتې شوي فیلډ مارشل محمد حسین تنتوی ته ورپغاړه شوه. یادې شورا په ملک کې د جمهوري اصلاحاتو معرفي کولو وعده کړې دي چې د راپورونو پر اساس دغسې کېدل لا هم یو ډېره لرې خبره ښکاري. په داسې حال کې چې د مصر پوځي مشرتابه کوشش کوي د مبارک په مقدمه کې نیخ په نیغه لغکېلېدو ځان بچ وساتي، د نوموړي مدافع وکیل تنتوی د استخباراتو له پخواني مشر عمر سلیمان او قریبا له 1400 نورو افسرانو وغوښتل سو د مبارک په دوسیه کې له خپلو شهادتونو سره راشي. د مصر د پوځي چارو یو څېړونکي صفوت الزیات رایټرز اجانس ته ویلي، د مبارک وکیل دا کار د تنتوی او د شورا د نورو جنرالانو د تنګولو په مخه کوي، حال دا چې د کسانو په سوسواره مطبوعاتو ته ویلي چې د مظاهرو د لمنځه وړلو لپاره ورته په مظاهره چانو د ډزو کولو اوامر ورکړل شوي وو. د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د مقدمې د اورېدنې پر مهال چې د قاهرې ښار د پولیسو د اکیډمۍ دننه راجوړه شوې وه، د ودانۍ د باندې په سړکونو د نوموړي د پلویانو او مخالفانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې هم رامنځته شوې. هم د قاهرې ښار په ولارا یو ځایي اوسیدونکي اسماعیل مصطفی رایټرز اجانس سره په خبرو کې د مصر په پوځي مشرتابه د مصرانو د باور څرګندونې وکړې.
حتمن نهار د تثبیت حسنی
نننۍ مقدمه د پوځي ځواکونو د سپریم کونسل د ښه نیت ښکارندوی ده. دوی ثابتول غواړي چې دوی د مصر په انقلاب کې ملګری دي، نه دا چې یوازې زموږ محافظان دي. دوی کوشش کوي چې د مصرانو په دې خبره چې انقلاب په صحیح لور روان دی یقین پوخ کړي. همدغه راز د شهیدانو کورنیو ته وایي چې د هغوی مړی ضایع نه دي تللي، او دا چې داسې خلک شته چې د هغوی د حقونو بیرته پر ځای کولو کې ورسره مرستې
وکړي.
هم رایټرز اجانس سره په خبرو کې د قاهرې یوې اوسیدونکې مېرمنې ردا علي حسین بیا حسنی مبارک سره د خپلې خواخوږۍ څرګندونې وکړې. هغه که ځینې کارونه خراب کړي دي، نو د ملک پر ښېګړه هم بیا ډېر راغلی دی. سربیره پر هغو ستونزو چې زه دا مهال ګالم، لکه زه د ځان لپاره استوګنځای نشم پیدا کولی، سربیره پر دې زه بیا هم فکر کوم چې داسې چې کیږي ښه نه کیږي. هغه باید له دې تورونو خلاص کړل شي. قسم دی زه د هغه لپاره افسوس کوم. په عین حال کې د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر په واشنگټن کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د حسنی مبارک د مقدمې په پیلېدو تسلی ښکاره کړه او وی ویل، زه فکر کوم چې مصري چارواکي دغه مقدمه د مصري قانون سره په سمون کې پر مخ وړي، او ښکاره ده چې موږ به دغه عملیه ډېر له نږدې وسیړو. او لکه څنګه چې ما وویل دا ډیره ضروری ده چې دغه پروسس په سرګند توګه پر مخ لاړ شي او موږ باور یو چې دوی دغه سه کول شي. راپورونه وایي د عربي هیوادونو سوریا او یمن جمهوریت غوښتونکو د مبارک د محاکمه کېدو هرکلی کړی چې په وینا یې د عربو سیاسي واکداران به نور له جزاګانو بچ نه پاتې کیږي. د سعودي عرب یو حکومتي سلاحکار بیا البته رسنیو ته دغه مقدمه هسې د یوې تماشې یا نندارې په توګه یاده کړې ده. راپورونه ښایي د عدالت جج احمد رفات د روانې میاشتې 15 د مقدمې د بیا اورېدنې لپاره نیټه وټاکله او ویل چې حسنی مبارک به بیرته شرم الشیخ ته د لیږلو پر ځای د قاهرې په روغتون کې وساتل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، امریکایي ولسمشر باراک اوباما د کانګرس لخوا پر هغه بل دستخط کړی دی چې د امریکا د حکومت له دیوالیه کېدو له بچ کولو لپاره منظور کړل شوی دی. د دې بل د پاس کېدو سره به امریکایي حکومت د ډیرو لګښتونو د ورکولو لپاره پیسې ولري. بشیر ګواخ په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت در اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هغه بل چې لمخې د حکومتي پورونو د حد د زیاتولو منځوري ورکړ شوې لاسلیک وکړ. له دې وړاندې د امریکا سنټ د حکومت د دیوالیه کېدو د مخنیوي لپاره د پور اخیستلو د کچې د لوړولو بل د 26 منفي رایو په مقابل کې په 4 مثبتو رایو سره منظور کړ. له دې یوه ورځ وړاندې ایوانې نمایندګان د قانون په 209 رایو پاس کړی و. قانون په کانګرس کې له ډیرو نادرۍ وروسته منظور شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې په اړه وویل،
کانګرس د جوړجاړي په کولو سره د بودیجې د کسر د کموالي په برخه کې قانون تصویب کړ او د هغه کړکیچ مخې ونیوله چې کولای شول زموږ اقتصاد ته لوی زیان واړوي. په دې اړه بحث ډیر اوږد و. زه د امریکا له خلکو څخه مننه کوم چې په خپلو استازو یې د سیاست د یوې خواته کولو او د هیواد د ګټو لپاره د کار کولو لپاره فشار جاري وساتل.
پاس شوی قانون به د امریکایي حکومت د پورونو د اخیستو حد له 14.3 تریلیون ډالر څخه لوړ کړي. په کانګرس کې په دې اړه بحث پدې و چې حکومت ته د پورونو د اخیستو د حد د څومره لوړولو اجازه ورکړي او د نوو ټیکسونو اندازه باید څومره وي. د امریکا د حکمران ګوند ډیموکراتیک استازو غوښتل چې په شتمنو امریکایانو ټیکسونه زیات کړل شي او د زیات عمر لرونکو خلکو لپاره د روغتیایي سهولتونو د برابرولو د پروګرام په شان مراعاتو کې دی کمی ونه شي. خو ریپبلیکن ګوند د ټیکسونو د لوړولو خلاف و او له حکومت یې د وفاقي لګښتونو د کمولو غوښتنه کوله. د ریپبلیکن او ډیموکریټس ترمنځ د جوړجاړي په لړ کې پریکړه شوې چې له دواړو خوا څخه به شپږ استازي د هغه کمیټې برخه وي چې د حکومت لخوا به د وفاقي لګښتونو د کمولو څارنه کوي. که څه هم دا بل منظور شو، خو د ټیکسونو د لوړولو لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه د ګوند هڅې همغسې دوام لري. باراک اوباما وویل چې دواړه ګوندونه باید په دې اړه خپل شریک کار ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه،
This compromise requires
د دې جوړجاړي ترمخه دواړه ګوندونه دې ته ضرورت لري چې د امریکا د اقتصاد د اوږدمهال شوالي لپاره د بودیجې د کسر د کمولو لپاره لوی پلانونه جوړ کړي. د بودیجې د کسر د کمولو لپاره یوازې د لګښتونو کمول کافي نه دي. موږ د دې لپاره یوې متوازنې لارې ته ضرورت لري.
که کانګرس د پورونو د حد د لوړوالي د بل منظوري نه وي ورکړې، نو امریکا به د ډیرو لګښتونو د ورکولو لپاره پیسې نه لرلې.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. مشال ریډیو ته غوږی. فرانس پریس خبری اجانس لیکي، د ناروې په اوسلو کې په لومړی روزا چې د پاکستان ټولنه یو ځای شوه، نو د 28 جولای د پیښې سخته غندنه وکړه. تفصیل په دې رپورت کې اورو. فرانس پریس خبری اجانس لیکي، د ناروې په اوسلو ښار کې مسلمانانو په یو جمعات کې د شپې د 10 بجو لږ مخکې روژه ماته کړه. په دغه ښار کې مسلمانان د 28 جولای د حملې وروسته په منهال قرآن جمعات کې د روژې په لومړۍ ورځ راټول شوي وو چې سړی ځان له ناست وو او ښځې ځان له، او په کجرو یې روژه ماته وکړو. په ناروې کې د مسلمانې ټولنې مشر مهتاب اسفر وایي دا یو خاص ماحول دی چې دوی سړی پکې یو ځای شوی دی. د ډوډۍ سره د چڼو د خوړلو پر وخت یې اول دوی په تیرو حالاتو هم خبرې کوي او ډېره موده پس یو ځای شوی دی او زیاته کړه اوس باید دوی د ناروې د خلکو نه بلکې د خپل ځان په اړه خبرې وکړي. اسفر اول د داسې خلکو سره ملاو شو چې ویل یې دوی په ناروې کې د داسې پیښې د رامنځته کېدو په اړه کله سوچ هم نه و کړی. دغه جماعت چې منحال قرآن نومیږي د اوسلو په شرقي برخه کې یو لس کاله وړاندې جوړ شوی دی. پرویز نثار چې د دغه جماعت په مشرانو کې یو دی وایي روجې د دوی لپاره د 28 جولای د دردونکې پیښې وروستو خوشحالي راوړه. نثار وویل دوی ټول دغه پیښه نشي هیرولې خو د روجې میاشت دغه حملو وروستو فضا یو څه حد پورې بدله کړه. په دغه جماعت کې یو 45 کلن ټیکسي ډرایور اول د اندرس بیرنګ بریویک لخوا د خلکو وژنې اسلام او کلتور ته سخت نقصان ورسوه او دوی پرې سخت خفه دي. خبری اجانس د پرویز نثار د خولې لیکي خلکو ولیدل چې داسې پیښې هر څوک کولی شي او دا دومره خطرناک کیدی شي سرنګ چې القاعده او اسلامي اورپکې دي. د تیرې میاشتې په 28 نیټه اندرس بیرنګ اول په اوسلو کې په سرکاري ودانو بمی چاودنې وکړې چې پکې اته کسان وژل شول او بیا د اوټویا جزیرې ته ولاړ چې هلته یې د واکمن ګوند د ځوانانو په یوه غونډه تر 30 منټو ډزې وکړې چې پکې یو کم او یا کسان وژل. د خبری اجان سره په خبرو کې یوې 50 کلنې ښځې وویل دغه ډېر سخت وخت و دی چې دغه هر څه ولیدل نو ډېر یې وژړل او د ډېرو شپو پورې ورلا خوب نه ورتلو. 18 کلن مصطفی رحمان چې د پاکستان سره تعلق لري وایي د پردې خفه دی چې د ناروې غونتې محفوظ ملک کې داسې پیښې رامنځته شوې او زیاتوي داسې په پاکستان کې هم په یو شمېر بدو پیښو کې خلک وژل کیږي او دوی د داسې ټولو پیښو غندنه کوي. مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږئ.
بالکل تاسو اس کولای شئ مشال رادیو ته د اس ام اس لارې خپل پیغامونه راولېږئ. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533351.
نو بیړه وکړئ همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو سو اس ام اس پیغامونه محمد جلیل اورگزی اس ام اس کوي مشال ریډیو د وطن په یاد کې یخ وطن په مونږه بند شو اخر ولی ګلاب رنگین چمن وو اخر ولی د وطن هر یو بوټی هر پانی همدارو وا اخر ولی محمد جلیل اورگزی وادي تیرا. مشال ریډیو ز د مشال ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه سره سلامونه وایم. له ما سره ملګری دی خیر الله اختر شاه او مونږ ته د ناز اقبال په اواز کې سندره خبره کوي. وسلام محتاج کاکړ کلاسف الله ګران اورورا هله کو شي تاسو به په خبرو او سندرو کې د ناز اقبال سندره اوریدلی وي. یو بل اس ام اس تورېدونکو چې زیشان لیکلی دی او سو شیرونه پکې بیان کړی دی. د بهار موسم به بیا وي زبه نوم وچ ګلونه به تازه وي زبه نوم قبرستان کې که زما په قبر راغلی ما په قبر به ډیوه وي زبه نه یم که عید راغلو یو لاس ما د پاره سر کا ما به ټول بدن ایروي زبه نه ویم. زیشان کوټ کې نامونږ ته میسج کړی دی د او سپیشل ډالې کوي سمرین کاکړ ته. ګران اورورا تل ژوندې او خوشاله اوسئ. بې بل اس ام اس ته اوریدونکو السلام علیکم مشال ریډیو. وعلیکم السلام. نور رحمان زدران یم ډانډې نا او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ډیره موده بعد په ضلع هنګو کې کار شروع کړو. د روجې هر ماښام اختر وي ټوټه ټوټه د پښمنی د لاسیما. نور رحمان ورورا ځینې خلک داسې هم وایي چې زره زره د پښمنی دغه غیما. اوریدونکو د غستا سو یو سو اس ام اس پیغامونه وو او اوس بیا راګرزو د ریپورتونو په لور. زو د افغانستان کندهار ولایت ته چرته چې د ساربو د فارمونو مالکان وای چې بلابل ستونزو د ته اړکړی دي چې خپل فارمونه ختم کړي. که څه هم دوی غواړي دغه کار پر مخ بوزي خو د زینو اسانتیاو د نه لرلو لکبله نشي کولای د ساربونه پوره ګټه ترلاسه کړي. په کندهار کې د مشال خبريال سید شاه سکیم د ساربو د فارمونو لسو مالکانو سره خبری کړی دی چې په دې رپورت کې تفصیل ورو.
په دې ورستو وختونو کې په کندهار کې د څارویو فارمونه د تیر په پرتله زیات شوې دي چې دا مهال یې شمیر شاوخوا 200 تر رسیدي. خو څښتنان یې وایي چې ځینو ستونزو د ته اړ کړی دي چې خپل ساتل شوی څاروي بیرته خرڅ کړي. د دوی په خبره په کندهار کې د څارویو خوراکي توکي د پخوا په پرتله زیات ګران شوې دي چې له امله یې دا مهال دوی ته دومره څه په لاس نه ورځي چې خپل څاروي پرې وساتي. د دوست محمد په نامه یو کس چې په کندهار کې د غواو فارم لري وایي چې د څارویو د خوراکي توکیو د بیو په لوړېدو سربېره په کندهار کې داسې ویټرنران هم نشته چې د دوی د ناروغ شویو څارویو درملنه وکړي. د د په خبره یوازې په تیره میاشت کې ناروغ شوی څلور غواوي مړ شوې دي.
چې څنګه وایي اوس نار شي داسې مصرف ډبل دی چې جی ارزانه شي چې په سلغونې ډوډۍ ګرانه ده کنجاره ګرانه ده نو مصرفونه ډبل کیږي او پیسې مشته نه پاتېږي. مننه ډاکټر نشته چې یو څه وایي نه جوړ چې ډاکټر تر نو اوس په میاشت مسلو نه وایي مړ شو. ته څنګه ډاکټر نشته چې اوس ماته وښه ډاکټر راشي وایي وګورځي.
په کندهار کې د څارویو د ساتلو زیات فارمونه له ښار څخه په لرې پرتو سیمو کې جوړ شوی دی چې د ښار او کلیو ترمنځ د غځېدلو لارو د خرابوالي او په لرې پرتو سیمو کې د برق د نشتون له امله د فارمونو څښتنان نشي کولای پر وخت خپل محصولات ښار ته ورسوي او یا یې په لرې پرتو سیمو کې تازه وساتي. په کندهار کې د باختر کوپراتیف پخوانی مسول محمد عمر ساتي وایي چې کچیر دولت په کندهار کې د څارویو فارمونو ته لیک پاملرنه هم وکړي نو په دغه ولایت کې به د څارویو د ساتلو فارمونه او له هغوی څخه ترلاسه کیدونکو محصولات زیاته وده وکړي.
کندهار شون پر اوبی شرابه دی واقع دی او کندهار مارکیټ بلری په امکانات سره ابو هوا مسایده او خام مواد شي خصوصا غواو د غذاو د لپاره بهترین جواری اوربشي کجاري امکانات کندهار کې سره په غوړي په یلمت کې سره فابریکې لورو یا د زبیدا مسایده ده کې امکانات ورته مسایده سي دلته ډیر ژر رشد کولای شي.
د کندهار د کرهانې پر ریاست کې د مالداري د څنګه مسول ډاکټر محمد ظاهر هم د منی چې په کندهار کې د لبنیاتو د پاره د زینو پر مختللیو ماشينونو نشټون په دغه ولایت کې لڅارویو څخه د ترلاسه کیدونکو محصولاتو د خرڅلاو او ساتنې د پاره ستونزې جوړې کړې دي. د په خبره د محل هغه شیدې چې په ښار کې له دکاندارانو څخه زیاتېږي خرابېږي او د څارویو د فارمونو څښتنان مجبور وي چې وایي خورځوي ځکه خوله دې عمله د غواو او نورو څارویو د شمیر زیاتولو ته هم زړه نخه کوي.
مالدارانو شیدې چې په دکاندار تر اندازې چې زیاتې سي د دکاندار یې ردوي د مالدار څخه نه رانیسي. مالدار مجبور دی چې هغه شیدې به یا تویوي د منځه به یې وړي نو نه تشویقېږي چې د غواو تعداد زیات سي خاص په دې خاطر چې مارکیټ نه لري. یعنې د شیدو څخه کوچې نه جوړېږي، د شیدو څخه پنیر نه جوړېږي، د شیدو څخه کورت نه جوړېږي. که چیرې دغه شیدې ماشینري سي پروسس سي مالدار ودې ته تشویق سي د ټولې شیدې رانیول کېږي نو زه اطمینان درکوم چې دا شیدې به نورې ولایتو ته هم ځي حتی خارج ته به هم صادر سي.
دونه ویل چې د کرهانې ریاست به په کندهار کې د څارویو له فارم لرونکو سره د دوی د ستونزو په هوارولو کې څومره مرسته وکړي. خو د څارویو د فارمونو څښتنان وایي چې که دولت ورته په لنډ وخت کې د ځینو محصولاتو د ساتلو دپاره پرمختللي ماشینونه را نه وړي او لرې پرتو سیمو ته غځېدلې لارې جوړې نه کړي نو په کندهار کې به د څارویو شته فارمونه هم له منځه لاړ شي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
او اوریدونکو د کندهار روستزو د افغانستان ننګرهار ولایت ته چرته چې د روجې په میاش کې په جمعهتون کې د قران پاک ختمونه پیل شوې دي او دغه خلک وايي باید په دې میاش کې د یو بل سره مرسته وکړي. باز محمد عابد ورو.
د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالعزیز خیرخوا وایي چې د دغه ولایت په 350 جماعتونو کې د قران مجید د ترجمې او تفسیر د تدریس لړۍ پیل شوی او په 2500 جماعتونو کې به د قران مجید ختمونه ادا کیږي. دی وایي
په 2500 مساجدو کې زموږ اوس فعلاً د روژې د مبارکې میاشتې د قران کریم ختمونه روان دي او تقریبا په 350 مساجدو کې زموږ د قران کریم تفسیر او ترجمه درسونه روان دي او موږ د حج اوقاف ریاست ته په منظم شکل باندې دا ټول تعقیبو او د دې پسند کې موږ ټول اکثره مساجد تقریبا چې د روژه ماتي او د افطار او د پښتمی په رابطه باندې ټایم ټیبلونه هم لګلې دي.
مولوی خیرخوا زیاتوي چې د جلال آباد ښار په شمول په یو شمېر ولسوالیو کې هم د قران مجید د ترجمې او تفسیر تدریس په جماعتونو کې پیل شوی دی.
تقریبا 300 مساجد اوس پیلن په ننګرهار کې زمونږ ولسوالیو کې د قران کریم پوهان او متخصصین د قران کریم او د قران شیخان چې د غوی چاپیره دي الحمدلله څوک د سار نه تر مسفخین نه څوک د مسفخین نه تر مازیګر زمونږ درنو معزز مسلمانانو وطنوالو ته د قران کریم درسونه
کوي. یو تن زلمه چې د لسو شپو ختمې نیولې وایي چې روژه د برکتونو میاشته چې الله تعالی پکې د بندگانو ګناهونه معاف کوي.
زمانو وحید الله مونږ چې روژه مې شرغه ډېر برکتونو میاشته او هر مسلمان کولای شي چې په دې کې د عبادت وکړي د عبادتونو میاشته ما خپل ختم نیول د برکتونو میاشته په دې د ځکه چې الله تعالی په دې وخت کې د غوږ درازي باندې کړ او جنت درازي خلاصي کړې دي ځکه چې هر مؤمن لپاره چې ګناهونه ټول میاشته هم داده او هر چاته په کار چې د روژه تر څنګ ختمونه هم ونیسي.
کله یې خو په ننګرهار کې د ګرمۍ زور دی نو لبلې خوا د دغه ولایت متدین ولس د روژو تر څنګ د قرآن مجید تفسیر تدریس او ختمونو ته هم مخه کړې ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای سي 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او پپای کې خپل نوم او د ځان نوم لیکل مه هېروئ.